Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده د 1498 د جدي یولسمه چې د 2000 میلادي کال د جنوري له لومړۍ سره برابر ده. هله ده چې نوی میلادي کال مو نیکمرغه او بختور وي. په دې خبرونه کې چې په 2000 میلادي کال کې د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجله په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو په اړه د اندیشنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د سرپل د ولایتي شورا رئیس وایي که د دې ولایت امنیت ته پام ونه شي د ولایت مرکز به سقوط شي. امریکا د بغداد له پرونیو مظاهرو وروسته دغه هیواد ته اضافي سرتیری استوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي ژر به له چین سره د تجارتي معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکوي چې که د ولایت توجه ونشید د ولایت مرکز به طالبان ونیسي. محمد نور رحماني پرون سه شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل که مرکزی حکومت د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات ونه کړي سرپل د دې ډلې لاسته لوی شي. د سوز مقاله سانچارک گوسفندی او کوهستانات او سیاد ولسوالیو سقوط په د سرپل ولایت د مرکز سقوط سبب شي او هغه مهال د مرکزی او ولایتي چارواکو پشیمانی په درد نخوري. د سرپل د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د کوهستانات ولسوالی له سقوط وروسته چې شپش کاله یې تیریږي د نامنیو لمن د دې ولایت د 500 نورو ولسوالیو مرکزونو ته هم پراخه شوه ده. په فاریاب کې چارواکي وایي په المار ولسوالي کې د شاهین یو سلو لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د فاریاب د امنیت قمندان جنرال غیب الله پرون سه شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د عملیات چې پرون په المار ولسوالي کې او د میمنی هرات د لوی لارې په اوږدو کې پیل شول تر اوسه په کې د حکومت شپږ تنه مخالف وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا له طالبانو سره په جګړه کې یو امنیتي سرتیری هم ټپي شوی دی. د میمنی هرات پر لویه لار له سه مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او د خلکو شکایتونه راپورته کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونه په فوري ډول عراق ته 1500 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور هم لیږي. امریکا دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې ایران پلوه اعتراض کوونکو پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون ناوخته په یو بیان کې ویلي د امریکایي پرسونل او تاسیساتو پر ضد د زیاتېدونکو خطرونو په ځواب کې احتیاطي تدابیرو لپاره دا ځواکونه عراق ته استول کیږي. په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بمباریو د غوسې لپاره راووتل چې پکې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو 15 کسان ووژل شول. په بغداد کې د امریکا سفارت چې په 104 جریبه مځکه کې ودان شوی دی او د نړۍ لوی سفارت بلل کیږي پرون سه شنبه پرې زرګونه اعتراض کوونکي راټول ول. دوی په سوریه او عراق کې د امریکا پر هغو هوایي ګزارونو اعتراض درلود چې په کې د یکشنبې په ورځ د کتایب حزب الله ملیشه په نښه شوې. رویټرز خبري اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالي کړی شوی و او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي. له دې سره دا هیله زیاته شوې چې د نړۍ د دې دوو لویو اقتصادي قوتونو ترمنځ تر یو کال اوږده تجارتي جګړې د پای ته رسیدو په حال کې ده. ولسمشر ترامپ پرون سه شنبه پر خپل ټویټر لیکلی مراسم به په سپین ماڼۍ کې وي. د چین د سوداګرۍ جک پوری استازی به هم پکې برخه لري. د امریکا ولسمشر هم دا زیاته کړې چې وروسته به د چین پلازمېنې ته هم سفر وکوي څو د سوداګرۍ هوکړې په دویم پړاو خبرې وکړي. وروسته له هغه چې د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې، ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د چین د سوداګرۍ پر مالونو ګمرکي تعرفې ولګولې او چین هم د امریکایي مالونو په وړاندې ورته اقدام وکړ. په 2019 میلادي کال متحدو ایالاتونو ګمرکي تعرفې نورې هم ډېرې کړې چې ورسره دا اندېښنې زیاتې شوې چې زیاتیدونکې سوداګریزه جګړه به نړیوال اقتصادي بحران ته لار هواره کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د بندیانو د یوې بلې تبادلې په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا یو څه کمه شوې ده. د زیلنسکی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د رخصتیو په مناسبت ښې هیلې تبادله کړي. دا بیان وروسته کرملین هم تایید کړ. زمو شخله اساجی رادیو اوری په روان خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د موضوعات اوری. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 2019 میلادي کال کې په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی. په خوست کې د فابریکو خاوندان له حکومت د مزکی او برښنا غوښتنه کوي.
یو سلو شلو کارخانه موجود دي چې په دې کې په ټول ډول 8000 کارګر یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنۍ ته مونږ کور زمينه مسيده کړی ده.
2019 میلادي کال ته د سولې د هڅو له نظره کتنه کو. د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مطالبو ته هم کتنه کو. او د غراس په بغداد کې د امریکا د سفارت مخته د مظاهرې په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. د اساری رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 2019 میلادي کال کې په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت تر پخوا بد بللی. د جګړې او تاوتریخوالي دوام په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابۍ اصلي دلیل ګڼل کیږي. د 2019 میلادي کال په وروستۍ ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وویل دا مهال افغانستان د مزکی پر سر تر ټولو مرګونی کړکی سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل اجمل انورادی کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې روان بشري وضعیت اندېښمنوونکی دی او یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خوا وخت چې د ولسي خلکو د سر او مال خوندیتوب ته دی جدي پاملرنه وکړي. د دې کمیسیون په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بشري وضعیت د نورو کلونو په پرتله خراب شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې هیواد کې د کړکیچ د اصلي عامل په اړه وویل. خغلی مشکور ویل بده مرغه جګړه یوازینی سبب دی چې د تاوتریخوالي، فساد او د قانون د واکمنۍ کمزورۍ ته زمینه برابره کړي. دا جګړې له کبله حقوقي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او مدني وضعیت ټول تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر همدارنګ وایي چې د بشري وضعیت په اړه د یو ریپورت په چمتو کولو بوخت دي چې د لومړنیو موندنو له مخې په وضعیت کې هیڅ ډول بهتري نه ده راغلي. وچایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د همغږي ادارې هم د سې شنبه په ورځ وویل چې د کړکیچ د دوام له کبله په افغانستان کې بشري وضعیت د پخوا په پرتله ډیر خراب شوی. د دې ادارې په یوې اعلامیه کې راغلي چې په 2000 میلادي کال کې ملګري ملتونه تر 133 میلیون ډالر څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري څو په افغانستان کې نمایي اړو کسانو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې په وینا په دې مرستو غواړي د افغانستان څخه باندې 2 میلیونه هغه وګړو ته مرستې ورسیږي چې د جګړې کړکیچ او طبي پیښو له کبله سخت زیانمن شوي. په دې رپورټ کې ویره، تاوتریخوالی، پرله پسې بې ځایه کېدل، د بېوزلۍ شدت په افغانستان کې د بشري بحران اصلي سببونه بلل شوي. تر دې مخکې هم ملګرو ملتونو په افغانستان کې 2000 میلادي کال د غذایي مسؤلیت له کبله د اندېښنې وړ اټکل کړی و. د دې سازمان د اټکل له مخې په دې کال کې په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه وګړي د خوړو د تامین له جدي بحران سره مخ وي. ملګري ملتونو ته مخې چې نمایي اړو کسانو سره به ابتدایي مرستې وکړلی شي. ملګري ملتونه وایي افغانستان به د خپلو بشري اړتیاو د پوره کولو او اقتصادي پراختیا لپاره لا هم په بهرنیو مرستو تکیه وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ سازمان د 2009 کال په وروستۍ ورځ وویل د جګړې دوام او ملکي وګړو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته پیښ ګواښ د خلکو د یوې لویې برخې د بې ځایه کېدو او بې کوره کېدو سبب شوی چې په پایله کې افغانستان له اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د فابریکو خواندان له حکومت د مزکی او برښنا غوښتنه کوي. دوی وایي چې چیرې د اسانتیا ورته برابر شي نو پانګوال به په دې ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته تیار شي. له بلخوا د خوست چارواکي د هغوی غوښتنې په ځای بولي او وایي په نوي لمریز کال کې به د دوی ټول تمرکز د خصوصي سکتور په پانګونې، د سوداګرۍ په پرمختیا او له دې لارې خلکو ته د کار موندنې په برخو باندې وي. له خوسته د نجیب الله خیل راپور واوري.
په دې ولایت کې تر 160 پورې وړې او منځنۍ تولیدي فابریکې فعالیت لري چې 8000 کسان پکې په کار بوخت دي. خو که دوی ته یادې اسانتیاوې برابر شي نو تر 100 ډیرو کسانو ته به د دایمي کار زمینه برابر شي. د فابریکو مالکینو یاد غوښتنې د سه شنبې ورځې مازدیګر مهال د دې ولایت له چارواکو سره شریکې کړې. په خوست کې د صنایع او معدن خونو مشر ګلزادی خان جانانزوی آزادې راډیو ته وویل
په خوست کې تقریبا په 160 کارخانه موجود دي چې په دې کې په کل ډول 8000 کارګر، یعنی بلکې 8000 کارګر نه 8000 کورنیو ته مونږ کور زمينه مسایله کړی دا خبرتون کې چې مونږ ته پارک صنعتي جوړ شي او بجلی روشي لري نه دوی ان شاء الله دا په کام ته کې په 100 جوړ کورنیو ته کور کې پیدا شي.
لال بادشاہ چې په خوست ښار کې یو تولیدي شرکت لري ویل د سره اوس تر 15 کسانو پورې کار کوي. خو که حکومت ورته د پانګې اچونې اسانتیا برابره کړي نو د 1.5 کسان هم جذبولی شي.
که چېرته موږ ته حکومت زیر وکړي نو دا 15 کسان به زه انشاءالله 150 ته رسوم.
د اقتصاد پوهنځي استاد نواب امیرزی ویل که چېرې موږ غواړو خوست د کرنې، صنعت او سوداګرۍ په برخو کې په یو صادرونکي ولایت بدل کړو نو باید صنعتکارانو ته اسانتیاوې برابرې کړو.
باید په ډېره اسانتیا سره د ځمکې صنعتکارانو ته ورکړل شي، همدارنګه ځوانانو خپله په دې تولیداتو باندې د ماشین په جوړولو باندې پوه شي. که چېرې دولت په پاملرنه ورته وکړي زه وعده درکوم چې خوست به په راتلونکو 5 کلونو کې یو صادرونکی ولایت.
بلوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نورو حکومتي مسؤلینو سره یو ځای په خار کې د فابریکو او کارخانو کتنې ته تللی وویل د نوي لمریز کال په اولو 3 میاشتو کې به د صنعتي پارک ستونزې حل او د فابریکو مالکینو ته به د ځمکو ویش پیل شي.
نو موږ به انشاءالله ډیر زر د 1499 کال په همدې روبه کې خوست د صنعتي پارک ستونزې حل او دوی ته به عملا د ځمکو ویش پیل شي. چې له دې سره به د دوی هغه د ځای اړتیا، د برېښنا اړتیا رفع شي.
په خوست کې د صنعتي پارک لپاره د ځانګړې شوې ځمکې پر سر لانجی او د ځایي خلکو لخوایې د ځینو سیمو غصب د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د صنعتي پارک جوړول څو کاله وځنډیږي. په داخل او بهر کې لسګونو خوستیو پانګوالو تیاری څرګند کړی که د خوست صنعتي پارک جوړ شي او دوی ته پکې ځمکې ورکړل شي نو حاضر دي چې په دې ولایت کې په لویو او وړو تولیدي فابریکو میلیونونه ډالر پانګونه وکړي.
آزادی خبری مجله اوری
زمو شخص له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. آزادی رادیو .com زمو شته وی پانی پته ده. اوس هم احمد شبر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
مودرن وار انسټیټیوټ لیکي کابل په 2000 کال کې مپریشتي چې د سیهون له برخلیک سره مخامخ شي. سیهون د جنوبی ویتنام پلازمینه ده چې په 1950 کال کې تر امریکایي پوځیان ووتل. خبرونه لیکي چې چرته د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو ځواکونه له افغانستان وځي باید په مسؤلیت د هیواد پریشتي او هغه لاسته راوړنی لکه ملکی ازادي او د ښځو حقونه باید ضایع نشي چې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. خبرونه بیا لیکي چې مناسبه ستراتیژي دا ده چې پوځیان په دې ډول له افغانستان ووځي چې هلته د امریکا ګټې یو ډول خوندي شوي وي او داسې نشي چې د واشنگتن دښمنان د پوځیانو له وتلو استفاده وکړي. د مودرن وار انسټیټیوټ په خبرونه کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان جګړه د یاغیانو بغاوت نه دی، دا د پاکستان نیابتي جګړه ده چې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر ضد پیل کړې ده. دا جګړه یو مخ هغه سي ده چې پاکستان پکې له ترهګرو د هند پر ضد کار اخلي. خبرونه بیا لیکي په دې کې شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې ISI په 1994 کال کې د طالبانو تحریک جوړ کړ ترڅو په افغانستان کې د پاکستان ملي ګټې خوندي کړي. د مقالې په وروستیو کې راغلي دي چې د سولې په خبرو کې د امریکا د ګټې یواځنۍ قطعه په افغانستان کې د پوځیانو حضور دی. البته دا ښکاره ده چې د پوځیان به تر ابده هلته نه وي، خو سر له اوسه باید د یو لنډمهالې او اوږدمهالې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان د نامنویو په اړه تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. 24 کاله وروسته د حفیظ الله امین تر مړینې لا هم د هغه زمان سیوری پر افغانستان خپور دی. د مقالې په پیل کې د تاج بیګ ماڼۍ رغولو ته اشاره شوې ده چې کار پرې روان دی. د هغه ماڼۍ ده چې په 1990 کال کې په دې ماڼۍ کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو حفیظ الله امین وواژه. ډیپلوماټ لیکي تر دې راوروسته په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې، ترهګر پیدا شول او سیاسي بې ثباتۍ رامنځته شوه چې نننی افغانستان یو لور ته د جنجالي انتخاباتو نتیجو ته انتظار دی او بل لور ته له طالبانو سره د سولې خبرو ته.
زموږ شخله ازادي رادیو ورې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ویب پانه azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پانه پته ده. د سولې عالی شوراوی ولسمشر غنی هوډ لري چې وخت د بیا ځلي رسیدو وروسته دا شورا لغوه کړي. په دې خبرونه کې به په دې اړه هم کوشش وکړو چې راپور ولرو، خو تر دې وړاندې د سولې حلو ځلو ته په 2019 میلادي کال کې کتنه کوو. 2019 میلادي کال د سولې د حلو ځلو له درکه لوړو ژورو ډک کالو. د ډیرو په وینا په دې کال کې تر بل هر وخت سولې ته ډېرې هیلې پیدا شوې. په دې موضوع د اکرام راپور واوري.
نګدی 15 میاشتې وړاندې د دوهې په پلازمینه قطر کې ظاهرا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شوې. افغان الاصل امریکایي زلمی خلیلزاد چې په خوانی امریکایي ډیپلوماټ او د سپینې ماڼۍ لوري د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي وټاکل شو چې په قطر کې د امریکایي پلاوی مشري هم کوي. خاغری خلیلزاد د خپل ماموریت په پایل کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په هدف قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. زلمی خلیلزاد د سولې د نه پړاو خبرو د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته له سفرونو او دغه شان له افغان حکومت او سیاسيونو سره لیدو کتو وروسته له طالبانو سره په وصولو کې یوې هوکړې ته ورسید او ظاهرا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې هوکړه وروسته شوې وه. که څه هم د دغه هوکړې جزئیات نه دی په ډاګه شوي، خو ویل شوي چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ترمنځ د اړیکو قطع کول او دغه شان د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه استعمالول هغه مسایلو چې د هوکړې محتوا یې جوړوله. خو په وروستیو شیبو کې چې ټاکل شوی و د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او طالب استادو سره په کمپ ډیوډ کې وګوري، په کابل کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو لامل دغه لیدنه لاغوه شوه. که څه هم د افغانستان پر روانه جګړه کې نږدې 2000 امریکایي سرتیری وژل شوی، خو د کابل په ششدرک کې له انتحاري حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 2 تنه وژل شول، د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د صبر کاسه یې ډکه کړه. خاغلی ټرمپ نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وزنډولې، بلکې امریکایي عسکرو ته امر وکړ چې په افغان خاوره کې د طالبانو پر ضد هوایي حمله زیاتې کړي. د سولې خبرې نږدې درې میاشتې وځنډول شوې، خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغو خبرو لسم پړاو پیل شو. د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د سولې خبرو تجربه هم لري وایي طالبان ځانونه د افغانستان د جګړې ګټونکي بولي. د اغلی کوفي په خبره امریکا د طالبانو د دې خبرې له درک وروسته پر دې ډلې فشار زیات او همدا و چې د سولې نه پړاو خبرو کې هیڅ یو هوکړه ونه شوه. میرمن کوفي زیاتوي د سولې په خبرو کې یو لوری د افغانستان حکومت دی، خو دا چې په دې خبرو کې ونډه ورنکړل شوه له طالبانو سره د امریکا د خبرو د ناکامۍ یو علت هم دا و.
په نظر ما مهمه بود
د سولې خبرو اصلي ستونزه همدا و چې افغانستان پکې ښکیل نه و. همدا ډول باید دا خبرې له بین الافغاني مذاکراتو سره سمې پیل شوې وي، ځکه د طالبانو اساسي ستونزه د افغانستان له حکومت سره ده او دا موضوع له بلې هرې ډېره مهمه ده.
د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د امریکا د نه پړاو خبرو ناکامي همدا بولی چې دوی پکې ښکیل نه و. د ولسمشر مرستیالي ویان د دورانی وزیري ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرو کې ډیر ښکیل دی او له همدې کبله له دې پروسې ملاتړ کوي. اغلی دورانی ټینګار کوي چې اوس مهال افغانستان او امریکا د اوربند په اړه یو دریز لري.
موضوع آتش بس بسیار مهم است.
اوربند او د تاوتریخوالي کمول د دولت لسرو کرخو دی. پر اوربند د افغانستان د حکومت د ټینګار یو دلیل دا دی چې او پوهیږو طالبان یې وړه لده او که نه، ځکه یو شمېرو یې خبرې وکړې او ځینو نورو یې بیا دلته بریدونه زیات کړل.
خو پخوانی جهادي قمندان محمد اسماعیل خان چې د سولې څو پړاو خبرو کې ګډون کړی وای د افغانستان د حکومت او سیاسيونو ترمنځ اختلاف د دې لامل شوی چې طالبان له دې چانس ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره له خبرو ډډه وکړي. د ښاغلي اسماعیل خان په خبره حکومت تر اوسه د یو ټول ګډون پلاوي په جوړولو نه دی بریالی شوی.
تر اوسه حکومت د سولې خبرو پر وړاندې خنډ جوړوي، ځکه غواړي چې دا بهیر ګروګان ونیسي او له سیاسيونو سره کومې هوکړې ته ونه رسیږي.
اسماعیل خان ټینګار کوي چې د سولې هوکړې د تضمین لپاره اړتیا ده چې د بن کانفرنس په څیر یوه بله غونډه وشي. په ورته وخت کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ شوې او اوس د دوی استازي د بین الافغاني خبرو د پیل له امریکا سره د دوی د هوکړې د عملي کولو پر میکانیزم او د اوربند په اړه دوی له خپلو مشرانو سره مشوره کوي.
دا وروستۍ ناستې چې موږ امریکایي لوري سره درلودې هغه په دې باره کې وي چې کله دا لاسلیکو په دې برخه کې موږ بحث پراخ بحث وکړو، خبرې مو وکړلې او زموږ دا اوسنی هیئت چې د مشرانو سره تتللی ده نو هغوی سره مشوره هم کوي او هدایت به هم اخلي د توافقنامې د لاسلیک په باره کې.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسول او د قطر ناستي ګډون کوونکی صدیق الله توحیدی وای د سولې تر ټولو لانجمنه برخه به بین الافغاني خبري اترې وي.
بحث مذاکرات بین الافغانی جدا مسئله
ځکه د سولې په دغه پړاو خبرو اترو کې به د نظام بحث مطرح وي، ځکه طالبان اسلامي امارت د بیرته راګرځېدو غوښتنه کوي او مقابل لوری د جمهوري نظام د استمرار پلوي دی. د اساسي قانون د تعدیل بحث شي، دغه تعدیل باید حقوق محدود نه کړي، د بیان ازادي بحث او ښځو حقوق چې طالبان په خپل تعریف اسلامي شریعت سره قبلوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لسم دور خبرې اترې وشوي او ښاغلی خلیلزاد د ناستې په پای کې پاکستان او افغانستان ته تر سفر وروسته پر خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه خبرې اترې تر ټولو مهمې مرحلې ته رسیدلې دي. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې د سولې خبرې اترې د خبرونو په سرټکو کې وي، خو په وروستیو ورځو کې د سولې هوکړه لیک د دې ډلې له لوري رد شو. له بله خوا بیا خلک دې ته سترګې په لار دي چې نوی میلادي کال به د سولې لپاره یوه ښه پیلامه وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کال به سوله راشي او کنه د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت د ایران رژیم په بغداد کې د متحدو ایالاتونو پر سفارت د برید طرح بللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بغداد په زرغونه سیمه کې د دې هیواد پر سفارت د اعتراض کوونکو له یرغله ساعت وروسته وویل تهران د دې پیښې بشپړ مسؤل دی. په دې اړه اجمل ان راپور لري.
د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د معترضانو د برید په اړه تند غبرګونونه څرګند کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ایران تورن کړی چې په بغداد کې د امریکا پر سفارت بریدی طرح او تنظیم کړی. نوموړي د عراق خلکو ته ویلي په عراق کې څو میلیونه هغه خلکو ته چې ازادي غواړي او نه غواړي چې د ایران تر واک او کنټرول لاندې وي دا ستاسو وخت دی. ټرمپ ویلي د عراق له دولت تمه لري چې د ځواک په کارولو په بغداد کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم پر خپل ټویټر لیکلی چې امریکا به د ایران هغه نیابتي برید ته ځواب ووایي چې پکې یو امریکایي وګړی ووژل شو. د نوموړي په وینا دا مهال د ایران ملاتړ لرونکي ډلې په بغداد کې د امریکا سفارت تهدیدوي. مایک پامپیو همدارنګه ویلي د عراق له صدراعظم او ولسمشر سره یې په دې هیواد کې د امریکایي وګړو د سر و مال د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. د سه شنبه په ورځ یو زیات شمیر خلک چې د راپورټونو په وینا شمیر زرګونو ته رسیده د بغداد زرغونې سیمې ته ننوتل او ځانونه یې دغلته د امریکا سفارت ودانۍ او بالاخره د ودانۍ دننه ورسول. اعتراض کوونکي ظاهرا د امریکا په هغه هوایي بریدونو غوسه دي چې پکې د کتایب حزب الله په نوم د ایران پالې وسلوالې ډلې یو شمیر غړي ووژل شول. رویټرز خبري اژانس د عراقي چارواکو له خولې وایي د امریکا د سفیر او د سفارت د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سفارت خالي کړای شوی او امریکایي مامورینو ته زیان نه دی رسیدلی. د اسوشیټ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې د سفارت عمومي دروازه ماته شوې او کله چې اعتراض کوونکي ودانۍ ته ننوتل د ډزو غږونه اوریدل شوي. همدارنګه په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې معترضانو د ودانۍ په بهر دیوال اور پورې کړی. ویل کېږي چې پولیسو په بغداد کې د امریکا له سفارت څخه د معترضانو د پشاکولو لپاره لوخ کې بهاونکي ګاز کار اخیستی. ریپورټونه وایي اعتراض کوونکي وروسته له ودانۍ ووتل خو د ودانۍ بهر لا هم راټول دي. دا په 2012 میلادي کال کې د لیبیا په بنغازي کې امریکا پر سفارت لبرید روسته د دې هواد پر وی ډیپلوماټیکي ودانۍ تر ټولو لټاوتري خواله ډک برید ګړل کیږي. په هغه برید کې په لیبیا کې د امریکا سفیر په ګډون څلور امریکایان وشل شو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سرپل د ولایتي شورا رئیس خبرداري ورکړی چې که توجه دی ولایت ته ونشي د ولایت مرکز به طالبان ونیسی. په فاریاب کې چارواکی وایي په المار ولسوالۍ کې د شاهین یو سلو لس په نوم پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه په فوري ډول عراق ته 250 اضافي سرتیري استوي او په راتلونکو ورځو کې نور حمله شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د جنوري په 15مه به له چین سره د سوداګرۍ د معاملې لومړی پړاو لاسلیک کړي.
دا ژوند رنگونه
زړه تر هغه مې لامو د خاطر ها او چې واخلم وسه مینه رسې زوم چې دې کې ارزان واخلم.
تر اوسه دې کوم شي خوخ کړی ام دي
خوخ کړی مې چې وسه مینه نشته نو وسه به واخلم.
د لامې ته دې وسه نسته
نه
خاون دې څکار کوي
خاون مې دی اړي کوي
نن چې لامې تر هغه دې چاله پر غوړې کالي واخلې
زه خپل ځان ما شوم نه پاره مې خويندل مې
څو مشمن لري
ام دایو
ام د غوړې کې تل لامې اخلي به دې په ځان باندې پیدا سول
دې په ځان پیدا کیږي ولا پیدا کیږي خنه یا خرابې خنه یې خلمو چې خې وسه مې بیان شته ورده
څورو په دې وسلري چې وای
راسي کم پورې پاکستان راغلي کنه بیا دلته بند شلو
ځان ته دې تر څورو په یو کمی سخلي
نه چې څومره مې وسه ورسي یا 200 یا 100 یا 100 دومره پورې
له 200 زیات نه کیږي او د غزوې ته په څورو په اخلي
نه مې دل اغستي وره دا مې ورته خور اغستي دلته جلال آباد کې پیدا شوه ما شوم
اره ورځ د لومې تر ځي افتا کې
نه دا درې ځله چې تر لوم زب دي ته به پاکستان ته زم کنه
وو دا درې ځله چې راغلي چی دی اخستي دي
یو وار مې لغه چپړې اغستي او دوه جوړه جوړه مې لپټې واسته بس
لپټې چې
دا ساده لري
ټکرای څنګه به ریسکورت یو خوخ دې مسول
او بس خوخ مشنه
کله چې لامی اخلي کورت یو کنه به چې کله کاروي کومې خبرې په نظر کې نیسی
د سینا چې مچدل ته بس ګډ ورشي یا چا غوستي کنه یا مرز خلکو را پیدا کیږي بخار په چا وزي په چا دانی وزي نار چا چولې کنه
امینځل په طریقې را توګه کې ګټ سره قمې منځي
بعد اسې میزه مچ پهل سه وب ګرمې کما سره پواچو مګه کې و میزه م بیا چې خیرنی بیا ګرد کوي خړې وب کوي بیا دوباره انځم بیا بې انوار ته چماړو مراړو ما ساهر نماز یې غره پوری بیت په پیش تیر کوم بیا چم
وټکایم
او سم ساسو ته پیغامونه چې روان بیسیم د تاسو وته لشمیرې لري مرسته ولیدې حمیده اتل له غزنی لیکي د بشري حقوقو د وضعیت د خرابوالي لامل طالبان دي ځکه چې دوی دي چې د سولې نه کولو ته پلمې لټوي او د جنگ په دوام خوشحال دي. انصار الله حکیمی د لغمان لالیګار ولسوالۍ کې وای په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې د جنگ جګړې غاړي یو دوامدار اوربند اعلان کړي. عزیز زابلای له زنجیره لیکي د شمې پر رسیدو سره هغه خلک چې د کورنیو جګړو له امله بې ځایه شوي دي په ډیرو سختو شرایطو کې دي. له دې سره د دې خبرې مجلې وخت پای ته رسیږي.